په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په خبري راپورونو کې اوري حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کېږي، معنا دا چې لا به هم افغانان وژل کېږي. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدې 1 د جنوري میاشتې 6 پیل له خبرونه کېږي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې 11 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د کابل ښار په اومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
د ورځې نوښت ناشناسه کسان یو کور ته ځي. اومه حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې او هلته په تیشا باندې د یوه فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرېږي آنن ساحې ته ځان رسوي. قضیه تر چلن لاندې ده په جدي توګه.
د رحمی په خبره برید کوونکې د عبدالستار په نوم د ترانسپورت وزارت د یو کارکوونکي کور ته وروښتي وو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د جنوبی او منځنی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال وزیره الیس ویلز پرون ناوخته د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسېده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې میرمن ویلز به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مخ پر وده اړیکو او اړوندو نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. تمه کېږي چې میرمن ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. هغه تیره اونۍ هم په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر پروسه او د سیمې پر باثباته کولو غږېدلې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول 11 وسلول مخالفان وژلي دي. دا خبره د ریاست پرون ماښام په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د مولوي مجیب الله په نوم پر یوې اډې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو پاکستاني ترهګرو په شمول 6 تنه وژل سوي او 6 نور یې نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز ویلي چې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په زنګور کلي کې د طالبانو پر یوه اډه د دوی خاصې قطعې بریدونه کړي او د یوه سرګروپ په شمول یې د طالبانو 15 وسلول وژلي دي. په بیان کې نه دي راغلي چې آیا افغان پوځیانو ته هم مرکشوب لاوښتی او که څنګه. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سوي. د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل
ماشام البته چیرې کیم برین البته نامعلوم سوال خل خو د کسه پولیسان زمن شهادت ته رسیدلی. امنیت قومندانی خپل تجارتي تشفی در از امنیت امنیتي ریاست زمن غاسته پرتنه روان کړی دي. سو د کسانونی ولسی او قانون موږ ته وسپارل شي.
عبادي زیاته کړه چې قضیه د پولیسو لخوا څیړل کیږي او هڅه کیږي چې بریدګر ونیول سي. د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. مایک پامپیو هیله وښوده چې دا تحولات به د دې سبب سي چې د لیبیا د تیلو تاسیسات چې د جنگي قبایلو لخوا تړل سوي بیرته پرانیستل سي. د لیبیا د کړکیچ د هواري په هدف د دې سرمشریزه هدف دا شول سوي چې بهرنی قدرتونه وهڅول سول سي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر شکل خواوو پوځي او مالی مرستې بندې او هلته د روان کورونی کړکیچ مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل موږ د اعلان کوو چې د دې سرمشریزه هر ګډونوال موافقه کړې چې لیبیا ته د وسلو د ورکړې د مخنیوي طرحې ته درناوی ولرو. همداراز د وسلو د نه ورکولو دا پروسه باید تر پخوا په شدت وڅارل سي. د لیبیا د حکومت مشر پایز السراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشه ډلې مشر خلیفه هفتر هم برلین ته ورغلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړنۍ رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیا دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي. روسیې په 2013 میلادي کال کې د بریتانیا په سلسبوري ښار کې پر یوه پخواني روسي جاسوس د زهرجنو کیمیاوي موادو په واسطه برید کړی و. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر په یو بیان کې ویلي چې جانسن د برلین د سرمشریزي په حاشیه‌ای غونډه کې یکشنبه ماښام پوتین ته وویل تر هغو چې روسیه خپلو بې ثباتوونکو فعالیتونو ته دوام ورکوي د لندن او مسکو اړیکې به عادي نه سي. کرملین د بریتانیا تورونه بې ځایه بللی وو چې ګواهی کې د روسیې د پوځي استخباراتو یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال په 2013 میلادي کال کې له خپلې لور یولیا سره یو ځای د نوویچوک په نوم د وژونکو زهري کیمیاوي موادو په واسطه بې سده سوي وو. سکریپال او لور یې تر دې برید وروسته ډېر وخت په روغتون کې په کوما حالت کې وو او اوس د بریتانیا د دولت لخوا نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیست دی د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیم نازي حرکت لخوا ووژل سول. له کله چې قانون پوه ستانیسلاف مارکیلوف او ژورنالیسته اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کیږي. سږ کال له دغه لاریون څخه په استفاده تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغو تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تیره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. د دغو تعدیلاتو له مخې د ولسمشر پوتین صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. او سمنا جیاساپی د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه څلور او ټیټه منفي یولس. هرات اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه څلور او ټیټه منفي دولس. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه منفي یو. مزار شریف نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه پنځه او ټیټه منفي درې. او ننګرهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه منفي درې.
په افغانستان کې د سهار اووه بجې اووه دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کیږي، معنا دا چې لا به هم افغانان وژل کیږي. په کابل کې د ناامنیو پر زیاتېدو د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي:
او په اوسه کې چې د خلکو شکایت زیات دي، جرایم او څخه په برخه کې موجودي اقدامات ترسره کړي دي وختن په وختن.
پرون په جرمنی کې د لیبیا پر وضعیت د نړۍ د ګڼو هیوادونو د مشرانو لخوا بحث وسو. د ژوند په رنګونو کې له یوې کوچۍ سره خبرې شوې:
موږ چې خدای پیدا کړی دا همدای موږ جامه ده، اوس لا لږ اوږده کړې ده، تغییر کبیر هم د لرم.
د خبري مجله تر اوو نیمو بجو ده. د خبرونه د سر موضوع اخلو: د افغانستان حکومت وایي پر اوربند ځکه ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي په کمښت سره به بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نه سي. دا خبره د ولسمشر یو ویان پرون ازادي راډیو ته وکړه. د راپورونو له مخې وسلول طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر مسالې له امریکایانو سره بحث کوي. د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکا سره لا هم خبرې روانې دي. صفي الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې لا به هم افغانان وژل کیږي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې افغان حکومت ولې د تاوتریخوالي د کمښت له موافقې سره نه دی جوړ.
تاکید مردم افغانستان ای بوده که خباتش پس شود.
در افغانستان دخل کو تنگار داده چه باید اوربند وشی، ولی مک چه نن لاس کسان للاس ورکو ده تاوتریخوالی ده کمخت ببرخه که چه طالبان پا غیر رسمی توگه مطرکوی بیا هم پینزه یا عطه کسان للاس ورکلو. از مک تنگار داده چه ولی دا جگره ختم نکلو. ده تاوتریخوالی کمخت پا ده معنا ده چه جنگ به دوام کوی او دا چه ده جنگ اندازه او ماهیت به بدل شی، خو بیا به هم خلق لجنگ سره مخوی او پی وترنده که به زمک خلق زیان منیگی. نولدی عمله ده اوربند پا مسئله تنگار ده افغانستان دخل کو پا غختنی تنگار. د راپورونو په اساس د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په قطر کې د طالبانو سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د کمښت په مسلې خبرې وکړي. د قطر پلازمینه دوها کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبان له تېرې چهارشنبې خبرې پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د جنوري په شپاړسمه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي وو چې له امریکا سره د تړون د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې روانې دي. شاهین یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته ویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دا تړون لاسلیکیږي، او دا چې په رسنیو کې امریکا ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو په اړه راپورونه خپاره شوي دقیق نه دي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د طالبانو د سرچینو او د یو مقام په حواله څو ورځې مخکې ویلي وو چې طالبانو امریکا ته د یو لس ورځېنی اوربند طرح وړاندې کړي. د تاوتریخوالي د کمښت طرح بیا د ځینو افغان سیاستوالو په زړه ده. لدې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي تازه بی بی سی ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل لوی خبره ده.
په تاوتریخوالي کې کمیدل، په جنگي حالاتو کې کمیدل، د تشدد او د خشونت کمیدل کوم وی دا مشتلو خبر ده. نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بسخه د مذاکراتو د نه پیلېدو بهانه نه جوړي.
د افغان حکومت د ریز وخت نا وخت دا خودل شوی چې باید اوربند وشي. د ارګ د مطبوعاتي او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر عمومي مشر وحید عمر پروند یو دوه همیشتې څیړندوی مرکز د یو مسؤل سلطان برکات په جواب کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمښت خبل لیو داسې لیکلي، د تاوتریخوالي کمښت اوربند نه دی او د تاوتریخوالي یو بڼه ده. څنګه د تاوتریخوالي کمښت اندازه کوي؟ مخکې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش یک شنبه ویلي و چې کله امریکا او طالبانو هوکړه لیک د اماراتي او استبدادي نظام دراتلو لامل شي جګړه به لا زیاته شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د اشرف غنی لومړی مرستیالې ته کاندید امرالله صالح هم د تاوتریخوالي د کمښت طرح بے معنا بللی. د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او یا نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو او رواني پروسې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد د 2019 کال په دسمبر کې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته له طالبانو سره کېناست، خو له څو ورځو خبرو وروسته یې ځکه دا خبرې وځنډول چې طالبانو په بګرام هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد هغه وخت ویلي وو د طالبانو په دې برید له هغوی سره په خبرو کې غوسه څرګنده کړه او هغوی ته وویل چې وردی شي له خپل مشرانو سره د مشوره وکړي چې پر اختیار د افغانانو د سولې غوښتنې ځوابولی شي که څنګه.
ومردل چې حکومت وایي که د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کېږي، معنی ده چې لا به هم په افغانستان کې افغانان وژل کېږي. په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شپږ پیښې ثبت شوي چې د تیر کال پرتله 50% کموالی ښیي. د سهرګل امیرزی راپور پر همدې موضوع دی.
په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 50% کموالی راغلی دی. د دغه کمیټې مسؤلینو رسنیو سره د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال وویل چې په 2019 میلادي کال کې د ختیځ زون په کچه د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپږ پیښې ثبت شوي دي چې د ټپي کېدو او مړینې کومه پیښه پکې نشته. د ننګرهار د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي چې په ثبت شویو شپږو پیښو کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، دسیسو او د خنډونو د جوړولو پیښې شاملې دي.
ټلیفوني ګواښونو، دسیسو او د خبریالانو په وړاندې د خنډ ایجادولو ځینې پیښې منسب کړې وې چې دا د تیر کال په پرتله تقریبا په ننګرهار کې 50% کموالی ښیي.
خو د ننګرهار خبریالان وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي او پر وخت معلوماتو په لاسته راوړنه کې لا هم د خبریالانو ستونزې پر ځای پاتې دي او نشي کولای چې په اسانۍ معلومات ترلاسه کړي. د ختیځ زون د خبریالانو ټولنې مشر رحمت الله زیارمل رسنیو ته وویل چې د ولایتي ادارې مسؤلین نه غواړي چې خلک او رسنۍ له کړنو معلومات ولري او په خبره یې چې د معلوماتو د پټولو هڅه کوي.
ډیر ملګري داسې دي چې هغوی شکایت نه کوي. د دې یو دلیل البته په مرکز کې بی باوري ده په غوي باندې او خپل په حکومت باندې بی باوري ده چې دوی ډاډه نه دي چې دوی قضایا به وڅېړل شي، ځکه د خبریالانو جنجال له غوي سره راځي چې غوي واکمن دي، غوي زور او زر لري او بیرته دا ډاډ نه وي چې دوی سره چې کوم ځای ته کیږي هغه به په بی پرې توګه وڅېړل شي او عدالت به پلی شي.
اخوا د ننګرهار د والی ویاند تا ولا خوګیانی په دې اړه رسنیو ته د خبریالانو پر وړاندې په ځینو مواردو کې ستونزې مني، خو وایي چې ولایتي اداره د قانون له مخې مسؤلیت لري چې د معلوماتو په ورکړه کې له رسنیو سره همکاري وکړي.
ژمن یو همیشه هغه معلومات چې باید ولسته ورکول شي موږ د بیلابیل لارو ولسره شریک کړي دي، یعنی هغه ادرسونه چې موږ په کلرو لټولو څخه موږ معلومات شریک کړي دي، ولې ځینې ستونزې به وي موږ د ستونزو د حل لپاره ژمن یو چې دا هم وخت په وخت حل کړو او هغه ډول چې اصول دي د اصول له مخې خلکو ته معلومات.
دا په داسې حال کې ده چې نوی یا د آزادو رسنیو ملاتړ اداره په افغانستان کې 2019 میلادي کال د رسنیو لپاره خونړی بولي او وایي چې په دې کال کې د هیواد په کچه د رسنیو لس کارکوونکي او خبریالان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.
تاسیا زدی رادیو ته غوړیست او سم د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوی آنلاین خبرونه میل آنلاین په فاریاب کې د وسلوړو طالبانو لخوا د شنبې د شپې نه وخته د یوې کورونی د شپږ غوړیو پر وجل کېدو لیکنه خبره کړې ده. خو خبرونه لیکي چې وسلوړو طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی او ویلي دي چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمنی وه. میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي د فاریاب چارواکي وایي د غشپاش کسان چې یو کوچنی نجلۍ هم پکې شامل و د طالبانو لخوا ځکه وژل سوي چې پیښه د اندخوی ولسوالۍ په هغه کلي کې سوې چې د وسلوړو طالبانو په کنټرول کې دی. په دې خاطر هم هلته د واقعیت معلومول ګران کار دی. د خبرونې په لیکنې کې لولو که څه هم وسلوړو طالبان له امریکایي لوري سره په مذاکرو بوخت دي، خو په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورکړی او په دغو حملو کې افغان او امریکایي ځواکونه هم په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا آنلاین خبرونې ریلیف ویب د افغانستان د سولې پر مذاکرو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنې کې چې د آزادې اروپا آزادي راډیو له انګریزي ویبپاڼې اخیستل سوې، د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین خبرې راخیستل سوي چې د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي طالبان تمه لري چې د روانې جنوري میاشتې تر پای پورې له امریکایي مرکچیانو سره د سولې یوه موافقه ووسي. سهیل شاهین د شنبې په ورځ دا څرګندونې په داسل کې کړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو تیره پنجشنبه او جمعه په خپلو کې مذاکرې وکړې او سهیل شاهین دا خبرې ګټورې وبللې. د ریلیف ویب په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي هیئت مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه په عامه څرګندونې نه دي کړي. تر دې مخکې رویټرز اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي وو طالبان دې ته چمتو دي چې پر کومو موافقه د سلا کېدو په صورت کې به له امریکایي ځواکونو سره لس ورځنۍ اوربند کوي، دغه راز د افغان ځواکونو او چارواکو په وړاندې به تشدد کموي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګېدو لپاره دي د تشدد د کمولو پر ځای طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. د هندوستان چاپ بزنس انسایډر خبرونې د نجات نړیوالې کمیټې یا آی آر سی پر کلنی راپور تمرکز کړی چې پکې ویل سوي په روان 2020 میلادي کال کې به شایي لس هیوادونه له لوی بشري بحران سره مخامخ سي. په دغو لسو هیوادونو کې د افغانستان نوم هم راغلی چې د لیکنې په حواله په 2001 میلادي کال کې د امریکا له حملې او په دغه هیواد کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د 1 ټریلیون ډالرو له لګولو سره سره دغه هیواد له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان شخړه د دې سبب سوي چې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان کډوال سي. دغه هیواد د کمزورو بنسټونو له کبله لا هم د وچکالۍ، ځګي شویدنې او نورو آفاتونو له خطر سره مخامخ دی. د بزنس انسایډر ورځپاڼې په لیکنه د نجات نړیوالې کمیټې په کلنی راپور کې د ترورزم او له بشري حقونو د سرغړونو خطرونو ته هم اشاره سوې ده. دغه هندۍ ورځپاڼې زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې مذاکرې چې په 2019 میلادي کال کې له ځنډ او خنډ سره مخامخ سوي پر مخ بیایي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا قضیه په جدي توګه څیړل کیږي. له رحیمی سره د همدې تازه قضیه او د کابل د نورو نه امنیو په ارتباط سپی ولا ستنګزی مرکه کړي. په پیل کې ورڅخه پښتنه کړي چې په کابل شهر کې د څلورو کسانو د وژل کېدو د قضیه د جزئیاتو په اړه نور څه معلومات ورسره دي.
د ورځ نه وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي، ومې حوزه اړوند د جنگلک په سیمه کې او هلته په تیشا باندې د یو فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده او درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرې یانن ساحې ته ځان رسوي قضیه تر څېړنې لاندې ده. په جدي توګه د انکشافاتو نه به وروسته بیا تاسو ته جزئیات درکړو.
د کابل د دغې قضیه په اړه باندې آیا څه شک شبهه شته چې دغه پیښه څه رقم پیښه وه؟ کورنۍ شخړې وي که څنګه؟ یا غله
خړې دي؟ دا خو داسې یو مثلا نه چې مثلا جنایي پېښه نه ده داسې چې بیرون نه شوي یا پولیس مسؤلیت ولري. کور دننه نه شوي، دا چې څه شوي دي او څنګه شوي دي چا له خوا شوي په دوه برخه باندې شروع زر معلومات تاسو ده.
د کابل په ومه حوزه کې خصوصا د پورته واصل آباد دغه سیمې ډېرې ناامنې بلل شوي دي. آیا کوم پلانونه شته دغه سیمې ناامن سیمو لپاره په کابل کې که څنګه؟
له شک پرته نه یوازې په غو سیمه کې بلکې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته زموږ د کشف استخباراتو راپورونه دي او په هغو ساحو کې چې د خلکو شکایات زیات مخابرات د جرایم او څخه په برخه کې موجودي اقدامات تر سره کړی دي وختن فوختن او په دې ورسې کې تاسو ګورئ چې مخه اجرات او پلاسرونه هم په دې برخه کې لرو.
د جناب وزیر صاحب په مشرۍ باندې یو ټیم غزمه کوله هر شپه دوی به نظارت کوي اوسم دغه سیستم روان دی که څنګه؟
بله دوه برخه کې اوسم په موږ شکل چې اقدامات مخکې روان وو په کابل کې اوسم هم دغه اقدامات روان دي او تر هغه وخت پورې به د دوام کوي چې په شکل چې لازمه ده د جرایم سره مبارزه وشي او ټول هغه کسان چې جرمونه کوي غوی د خان منګول ته وسپارل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي و چې په کابل کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو پر وژل کېدو او په عمومي توګه د کابل د وضعیت په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې یو بهرنی مسله راخلو. په جرمنی کې د لیبیا د کړکیچ د هواری په هدف سرمشریزه جوړه سوه. په دې سرمشریزه کې د لیبیا د دوه شکیلو خواوو د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ترابلس میشتې حکومت او د خلیفه هفتر د وسلولو ډلې ترمنځ د رواني جګړې او کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو بحث وسو. په لیبیا کې د شکیلو ډلو مشرانو هم په برلین کې په دې سرمشریزه کې برخه درلوده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د روسیې، ترکیه او فرانسې ولسمشران، د جرمني، ایتالیا او بریتانیا صدر اعظم، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په برلین کې غونډه وکړه او د لیبیا د کړکیچ په حل لارو وغږېدل. د دې غونډې هدف دا و چې بهرني قدرتونه وهڅول شي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر ښکېلو خواوو پوځي او مالي مرستې بندې او هلته د روان کورني کړکیچ مخه ونیسي. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم او د جمهوري ریاست د شورا مشر فائز سراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملي شړلې مشر خلیفہ بلقاسم حفتر د پاسنۍ سرمشریز د ترپیل مخ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره جلا جلا ولیدل. دوی د برلین د سرمشریز په پیل کې له نورو مشرانو سره د ګډ عکس لپاره ونه لیدل شول. د لیبیا د وطني وفاق له حکومت چې په ترابلس کې د ملګري ملتونو ملاتړ کوي او په رسمیت پیژني، د دغه حکومت د ملاتړ لپاره ترکیه د خپل پوځیانو د ورستولو تر هڅه وخت مخ کې تصویب کړه. اخو د خلیفہ حفتر له ډلې چې مرکز یې په توبروک ښار کې د متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د برلین د غونډې اصلي هدف د یوې سیاسي پروسې بیا پیل هم ښودل شوی او دا چې له دې لارې نورو سیمو ته د لیبیایي کډوالو د ورتلو مخه ونیول شي. د دې ناستې پلانونکو هیله ښودلې چې ښکې لوري په یوه اوربند موافقې ته ورسیږي او په لیبیا کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هوډ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پرونۍ ناستې په پیل کې وویل چې د نړۍ مشران د یو مهم دلیل لپاره برلین ته راغلي، هغه دا چې په لیبیا کې شته کړکیچ لا سختېدو ته پرې نه ږدي. ترکیه او روسیه چې د لیبیا د ښکېلو خواوو ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو او لویدیزو قدرتونو له انتقاد سره مخ دي چې د موسکو او انخري مالی او پوځي مرستو د لیبیا تاوتریخواله زیات کړي. په پرونی ناسته کې د نظر مخالفتونو ښکاره وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل نړۍ د فائز سراج پر حکومت د خلیفہ حفتر د بی پروا بریدونو په ځوابولو کې ناکامه پاتې. اردوغان پرون له عمومي غونډې مخکې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. هغه لیدنه چې د پوتین په خبره د لیبیا د کړکیچ د هواري لپاره به رښتینی هڅې وکړي. اخو د جرمني د صدارت ودانۍ مخته د لیبیا د جګړې د دواړو ښکېلو خواوو پلویان ورټول شوي وو او ځینې غوښتنې یې درلودې. د خلیفہ حفتر یو پلوي اطاهر رویټرز اژانس ته وویل چې ترکیه دې د لیبیا په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. موږ په لیبیا کې د ترکیې د مداخلې په خلاف یو. فکر کوم ترکیه او ترکان د میراث یو سوچ پالي. ښاغلی اردوغان فکر کوي چې عثماني امپراتوري به بیا جوړه کړي. دا کار به هیڅکله ونه شي. موږ د ترکانو له لاسه په لیبیا کې ډېرې سختۍ ولیدې. لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم فائز السراج د برلین تر ناستې مخکې د خپل سیال خلیفہ حفتر د اجنډا په اړه شک وخوت او وی ویل چې د په خبره د اوږدې تجربه لمخې مقابل لوري په هر قیمت چې وی واک تر رسیدل غواړي.
تاسو آزادي رادیو ته غواړئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کابل شهر په اومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا پیښه څیړل کیږي. د جنوبي او منځني آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسېدلې. تمه کیږي چې الیس ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول یولس وسلول مخالفان وژلي دي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپله لومړۍ رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیا دې بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي، او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې یې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولي دي.
دا ژوند رنگونه
دار تو ایت تو کلنه
ز شپتا کلنه خوایم
چیرته وسیگی
کارتینو کی دا چمن کی
تاسی لا والا کوچان و یوروستم خو خکړه چې کوچانی ژوند وکړی څنګه خبر وا
مس کوچان وختینی و خو دړم وینم یو مثال د خبرې او غو خوسه او رای میګم کول اوسم بیا میګ اور چې نشته
دا اوس د کوچانو په کاله کې هم تغیر راغلی. مثلا زګورم تا د سکالیا اوس دی لکه د نورو خلکو چې اوسل نه کوچان دا ولی
من دړم وینم دا جامه ده
ښه
موږ چې خدای پیدا کړی دام دای موږ جامه ده اوس لالګ موږ د کړې ته تغیر کبیر نه لرم.
اکثره کوچان بیا هغه کالی اغوني چې رنگ رنگی خایسته دز دوزی پکې کړی
هغه دز دوزی کوي او پیسې کوي او موږ د کمیسونه کوي دي سات کده سی سیخه کې دی هغه موږ نه کوو
هغه بل قوم دی
هغه بل قوم د موږ بل قوم
هغه خایسته کالی اغوني کې تاسو
هغه دا هغه ښکاری موږ ته دا ښکاری تا ته دا خپل ښکاری
بیا د کالی په کور کې خپل ګنډي خیاط لري چې رقم
څوک خیاط ورکوي او زه چې په خپل ګنډم
خی خیاط مې ته
نو خیر د خپل کاله خیاط ایم
ښه چاو چاتي ګنډي ګور ته دی
ګنډو ته مې ګنډم لورګارو ته مې ګنډم ځان ته ګنډم
تر اوسه دی هغه خوښته کالی چې ګنډي چاته دی ګنډلی
ما ګورګانو ته مې ګنډلی لورګانو ته مې ګنډلی دا سي دي
دا ټوټاپ سي بیا خپل بازار ته ځي کې سړی راوړي
خپل زما
ښا ډېر زیاته مننه خیر اوسې
قربان دي شم تا نه مننه نه دي خوشاله لاره خدای دې ژوندې لاره
تاسو ازادي رادیو ته غوښجست ازادي رادیو سهارنی نیم ساعته خبری مجله روانه ده. د عبدالکبیر حارس په نامه وريدون کې لغمان په خپل سیمه کې کلی تر هغه چې اوربند ونیسي د تشدد کمول هیڅ ګټنه لري. د فټانی لیکي حکومت د دې پر ځای چې د طالبانو څخه د اوربند مسلسلي غشتنی کوي باید د حکومت دننه هغه اشخاص له دندو لري کړي چې خیانت کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي طالبانو باید د تاریخوالي د کمووالي پر ځای اوربند کړي وای موږ د اوربند غشتون کیو. بشیر حبیب زید لوګر له ازرې څخه لیکلي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل طالبان او خلیلزاد یو موافقه تسره ورسیږي. اسد الله وفا له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي ک طالبان رښتیا سوله غوړي اول باید اوربند ومني. عبد الله زیاد زابل شاجو ولسوالي څخه لیکلي اوربند د سولې اساسي شرط دی دا شرط باید له دوړو خو څخه عملی سي. اسد الله لشکین څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو ارمان دی دواړي غاړي باید اوربند ته غاړه کشیږي. رحیم الله له هرات څخه لیکلي طالبان ک سوله کوي نو اول باید اوربند وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالینا سمیع الله حریبی تندر لیکلی زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. تحسین الله ساحل د لغمان لنګار څخه لیکلی وسلول طالبان باید د امریکا پر ځای له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي. محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکلی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو تر پیلېدو مخکې باید اوربند ووسی. د هلمند له نادالی ولسوالي څخه خان محمد سلام یار لیکلی طالبان او افغان حکومت باید نور د جنگ ماشین بند کړي دلته دا حال د زغملو وړ نه دی. رحمت الله لزابل لیکلی موږ ټول افغانان سوله غواړو داسې سوله چې تل پاتې وي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلی کابل کې د دومره جرمی کسانو په نیول سره بیا هم هغه سیغلاوي او وژنې کیږي او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوب څخه لیکلی باید په ژمي کې هغه خلک چې شتمن دي له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي. نور احمد الکوزی له هلمند لیکلی په هلمند کې د معتادانو شمیر ورځ تر بلې زیات شوی دی. او عبدالبصیر د زابل له ارغنداب څخه لیکلی په ارغنداب کې د زیاتې واورې له کبله نن شلمه ده چې لاره بنده ده او د حکومت لخوا په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. دویمه سهارنۍ خبري مجله له سلطان محمد سره.